아자미 라디오.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د مرغومی اجدي 12مه د 2023 میلادي کال د جنوري 2مه. پیل خبرونه کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لارین والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځانونو سره لیږدول ویلي، تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیوالې ټولنې دي له طالب مشرانو سره هر ډول تعاملات پای ته ورسوي. د اعتراضیه لارین په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور سو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي دفترونو د تړلو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه سوي ده. طالبانو د دې لارین په باب کوم نظر نه دی څرګند کړی. د ایران څو پانتونونو د افغان جنو لپاره بورسونه اعلان کړي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون په نړیوالو چارو کې د دغه هیواد علوم وزارت د سرپرست وحید حدادی اصل په حواله راپور ورکړی چې د تهران الزهرا، د خراسان شمالي ولایت کوثر بجنور او د قوم حضرت معصومه پانتونونه چمتو دي چې افغان جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي. دغه پانتونونو ویلي چې که د لیلی امکانات ورته زیات سي، د نورو افغان جنو منلو ته هم چمتو دي. ایران وروسته له هغې د افغان نجونو لپاره د حضوري او آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو ډاډ ورکړی چې طالبانو افغان محصلان پوهنتون ته تلو منع کړي دي. د ایران تر څنګ د امریکا متحده ایالتونو، قطر، متحده عرب اماراتو او د نړۍ ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته د سلګونو بورسونو اعلان کړی دی. طالبان وایي چې د چین یو شرکت لیوالتیا ښولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو او د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبری اژانس پرون یک شنبه خبر ورکړ چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور د چین د سی آر بی سی کمپنۍ له مشر او نورو کارکوونکو سره په ازبکستان کې کتلي. په خبر کې زیاته شوې چې د چینایي شرکت دغو چارواکو د افغانستان لپاره د بندونو جوړولو او د انرژۍ د تولید په برخه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. ملا منصور سره له دې چې د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې شامل دی، بیا یې هم تاشکند ته سفر کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل لخوا نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په یوه جنوبي سیمه کې ځینې اهداف ویشتل سوي دي. د دې پیښې په اړه چې د سوریې دولتي رسنۍ د اسرائیل ته هجوم بولي، نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د مالی یا ځاني زیان راپور هم نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي و چې د پلازمینې دمشق کې د ځینو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د مکسیکو چارواکي وایي لږته لږه 14 کسان هغه وخت وژل سول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پر یوه زندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څرنوالي دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه وخت وژل سول چې حمله کوونکي په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یوه زندان ته له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. د یکشنبې د ورځې په دې حمله کې 13 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي حمله کوونکو هڅه کوله بندیان خوشی کړي. د حملې پر مهال لږ تر لږه 23 بندیان په تیښته بریالي سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونو کې راځي د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه څرګندونې پارونکې بللی چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر خلاف د پاکستان د حملو په اړه کړې وي. په بل راپور کې د پاکستان د سند ایالت چارواکي وایي چې له دې اونۍ افغانستان ته د 50 بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. دغه بندي افغانان د سختو کړاوونو سره مخامخ دي.
دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې ووتلې زبرې شوي دي، خلک ناست دي دلته. موږ اتي نور پرېږدو یې، د خدای له ده، د تاسې له ده، نور ماتې مه ځوروئ.
د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د اعادې لپاره به په ټول توان سره هڅې وکړي. په تخار کې د لیمو حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نشته.
تقریبا در حدود 80 درخت لیمو، البته یا لیمو شیرین هست.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و.
دا خبري مجله تر اونیمو بجو ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته ورجست د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته د طالبان حکومت دفاع وزارت د پاکستان د کورونی چارو د وزیر هغه څرګندونې پارون کې او بیا اساس او بللې چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی پر پټنځایونو د بریدونو د امکان په باب کړی وي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې ټی ټی پی په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د پاکستان پر خاوره بریدونه تنظیموي. نور تفصیل له سفی الله استانګزینه.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناءالله د خبرو په غبرګون ویلي افغانستان بې څښتنه نه دی. په هغې اعلامیه کې چې یکشنبه ناوخته د طالبانو د دفاع وزارت په دې تړاو خپره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهدو له مخې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په دننه پاکستان کې دي، د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناءالله څرګندونې بې اساسه او پارونکي بللي او ګواښ یې کړی چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله وړمه ورځ په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. رانا ثناءالله د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په مرکزونو برید کولای شي که څنګه، وویل
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مخته راشي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی ووایو چې دا پټنځایونه له منځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونه شول هر هغه څه چې تاسې ویل ممکن دي.
پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د پاکستان په خاوره کې ترهګریز بریدونه دوه چنده زیات شوي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پي د 2021 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژلي او 119 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو تیر 2022 کال د اپریل په 14مه د خوست د سپیری ولسوالۍ څلور کلي په دې دلیل بمبار کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوالو مرکزونه وو. په هغه برید کې تر 500 زیات ملکیان مړه او شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو سره یوه ښځه او درې ماشومان وژل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستاني طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي مدعی دي چې ټي ټي پي له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلان او ترسره کوي. تحریک طالبان پاکستان بیا خپل ویلي چې دوی بریدونه د پاکستان دننه همغږي کوي. تر رانا ثناءالله څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم واشنگتن ته په سفر کې ویلي وو ټي ټي پي د پاکستان لپاره سره کرښه ده او که د خبره د افغانستان طالبان د دې ډلې ملاتړ ته دوام ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو بد اغېز واچوي. پاکستانی چارواکي داسې وخت د ټي ټي پي د له منځه وړلو لپاره د تازه پلانو او هوډ څرګندوی کوي چې د وسله والې ډلې د 2023 میلادي کال په مخه خپل نوي تشکیلات اعلان کړي. په یو خبر پاڼه کې دغه وسله وال سازمان ویلي چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د دوی د استخباراتو د مشر په توګه معرفي شوي. خبر پاڼه د حکومتي شکله جوړښت خبره هم ورکړې چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي.
د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلي وایي چې واوري او سخت سړه د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی په خبره هغوی په روان ژمي کې په خیمو او کیندل سویو ځایونو کې ژوند کوي چې له کبله ناروغان سوي او د ماشومانو مړینه په کې زیاته سوې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکي وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرله پسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نم او نامناسب هوا څخه یې ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بېلابېلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړه مشومان او بچانو اروخ سینه بغل دی. ډیر وړه مشومان د لاسه ورکړه ډیر پزاور یو ځکه چا وړه مشومان دی هیڅ علاج طریقا نه کیږي. پوه شو ځکه سړه زیات دی کورونا نشته په خومی کې ژوند نه کیږي. باید موږ لوړ مزل کمات څخه ورسی.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علی مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند له لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یې وزن نه د سړه نه ډیره خراب شوی په خاک ورسده ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروت دي. لارګي ورورار اورس کورته اوري اغه لارګي د دینه کیږي ځکه چې پاره خمه کې به خورېل غولې دي د سړه سره مخمخ دي برسک نشي وتاي. وورا وشو ولا ډیر زیات سړه دی موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه یې ستلی چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سره
د وری دی وجنه ډیر مشکل لرو هر ورځ وادري وړو مشومان سره مري دیخ دی وجنه یو زنانه مړه شو کندمو کړي دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی
زه محراب دین نمیژن هیل دا خلک ډیر په تکلیف کې دی په زحمت کې دی ټول کندینه یستل دی کورینه مرینه نشته په خیمه کې شپې تیروي وړي کې ورته زنانه ټول په تکلیف کې دی کته چې ورسره کومک شي موږ ډیر خوشی
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د زلزله ځپلو دا ادعا سمنه بولي چې ګواکې دوی سره مرستې نه دي شوي. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر مولوي مطیع الله منصور وایي د ژمنیو توکو لپاره زلزله ځپلو ته نغدي مرستې ورکړل شوي او 413 کورنیو ته یې 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمني وسایل وبېشلي دي.
او د ګیس ډبی مو ته توجه کړې دي نو دوی کښکه څومره کې هغه بیجای دي مګر شي اسباب ورته برابر کړی دی او کورونه خو کار بند دی سې کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیانې په څنګلوري ولسوالۍ بیر ملکي هم چې زلزلې ورته ډیر زیان اړولی و زلزله سپلو ته 1000 کورونه د یونیسیار 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ 8 کورونه د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې 103 کورونه د NRC یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
ازادي راډیو ته غواړیست. د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې لدې اونۍ افغانستان ته د 8500 بندي افغان ښځو د استولو پروسه پیلوي. چارواکو تایید کړي چې په تیرو 2 میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو چاپو کې شاوخوا 1200 افغانان نیولي او دمګړۍ د کراچۍ په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
په کراچۍ کې د افغانانو په تیره بیا بندي ښځو او ماشومانو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته اوس چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته د دغو ښځو د استولو پروسه پیلوي. د کراچۍ په مرکزي زندان کې د چارواکو د معلوماتو له مخې 129 افغان میرمنې له 198 افغان ماشومانو سره بندیانې دي. د کراچۍ د مرکزي زندان یوې افسرې شیبا شاه اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې وویل
یي خواتین جو ہے افغانی 129 میں سے
لاته 129 افغان خصوصا څلور پنځوسې په 2 میاشتو باندې محکومې شوې دي. 15 تنه تر محکمې لاندې دي. دوی په منظم ډول محکمو ته حاضرېږي. د جنوري په لومړۍ اونۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا 8500 ښځو د استولو بهیر پیل شي.
د اسوسییټډ پریس په راپور کې ښکاري چې په یوه لویه خونه کې لسګونه ښځې او ماشومان ایسار دي. پنځه شپېته کلنه ګل خدا د پکتیا ده. هغه ویلی سره لدی چې د بند 2 میاشتې تیرې کړي خو بیا هم نه ده خوشی شوی.
موږ ولې نه پرېږدی؟ موږ پرېږدی، موږ څه ګناه کړې ده؟ دغه دومره سزا هم واده 2 میاشتې 2.5 میاشتې ووتلې زبرې شوي دي. خلک ناستې دلته موږ اتې نور پرېږدی. خدای له ده د تاسې له ده نور ماتې ما ځوروي.
اووه شپېته کلنه نیلوفر د پروان ده. وایي د بېوزلۍ په خاطر له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته راغله خو دلته پولیسو زندان ته واچوله.
په افغانستان نه راغلی پاکستان له خاون مې سپینګری دی. مزدوری د خارن د 2 زامن مې دی بټای کې کار کوي. موږ هم ځان پسر او وختلو چې موږ سره موږ به کار کوو. دارو درمن به دی وکړو. به ته به خپل خپل وطن لزو اوس هم چې څوک نه پرې بس به ته خپل کور لزو نو خپل کور مشته به خپل کور به زه څه وکړم. څوک هم نه پرې دی. زه بیمار یم په سترګو غوړ تک مې کوم ګل دی لاندې ما په خپل شاله یم. دوه ننګین دي سره دواړه بیماران دي. همدغه وخت دی دا غواړو چې خپل کور لار.
د کراچۍ د مرکزی زندان چارواکو ویلي ماشومان ځکه په زندان کې دي چې مېندې بندیانی شوي. دوی منلي چې څه باندې 200 افغان ماشومان چې له 1 تر 3 کلونو عمر لري په زندان کې دي. د پاکستان په سند ایالت کې له 2 میاشتو د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات روان دي. پولیسو په دې لړ کې تایید کړي چې د محکمې په امر یې 1200 افغانان چې پاکستان ته د تلو لپاره اسناد نه لري نیولي. بشرپالان او مدافع وکیلان بیا د نیول شوو افغانانو شمېر 1400 تنه یادوي. که څه هم تر دې مخکې ځینې افغان افغان بندیان د بشری حقوقو د فعالانو او مدافعی وکیلانو په مټ له زندان خوشی شوی، خو دا پروسه ډیره ورو مخته ځي. د کراچۍ د زندان چارواکو تر هغه وروسته د افغان بندیانو د استولو تازه ژمنې وکړي چې په دوی باندې په پاکستان کې دننه فعالانو او ګڼو افغانانو کلکې نیوکې وکړي. په تیره بیا چې وړو افغان ماشومانو عکسونه په خواله رسنیو خپاره شول. د افغانستان بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې په سر کې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازولي راځي، د پاکستاني چارواکو دا چلند له سپکاوي ډکو باله او د بشري حقوقو سرغړونه یاده کړه. د جمهوریت له وخت پاتې د دغو بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو او په خپله د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستان په کلکه غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو هڅې بندې او بندیان بیرته خوشي کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل په خوست کې د پانتونونو او لوړ زده کړو د مؤسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غواړي چې چارواکي د کار کولو فرصتونه ورته برابر کړي. نور د نجیب الله او خیل په راپور کې
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي کادرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل پامیر سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مصرف هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نه دا هیله ده چې د خلکو ته د فرصت برابر کړي د کور د وظیفې دنه وروسته دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامه دلته یو خوست راوړي.
د دې په خوا کې د لوړ زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیزو علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډیر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاده برنامه موږ سره تعقیب کړي او بالاخره خپل راتلونکی جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وښوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي.
او مشکلات خو شته، مشکلات ته مونږ حوصله لرو، خو هیله هم دغه ده چې د دوی د پاره د کار کولو زمینه د مملکت د ترقي زمینه مساعده کړي. د مشران او دغه اوسنۍ رهبری د حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي. یو طرف محصلین کمیږي، بل طرف فیس عواید کمیږي، او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه. موږ باید پوهنتون نه پرېږدو، یو څه موده مقاومت وکړ دی. زه موږ باید مقاومت وکړمه، بل پوهنتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پوهنتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، انشاءالله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پرتشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو، همدارنګ د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره ومومي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بشري حقوقو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغان میرمنو د کار او تعلیم د حق د اعادې لپاره به په خپل ټول توان سره هڅې وکړي. اغلی امیری دا خبره یک شنبه نه وخته په خپل ټویټر کې کړې ده. د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. نور تفصیل له سفی ولستانګ زینه.
رینا امیری ویلی د افغان جنو او خزو غاګوري او د دوی ترڅنګ دريږي. هغه په خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلی د افغان جنو او خزو د تعلیم او کار د حق د برته اعاده لپاره په خپل ټول توان هڅه کوي. هغه همدارنګه دی اصولي او باثبات افغانستان لپاره د خزو ونده مهمه بللې ده. اغلی امیری په خپل ټوټر هغه شعارونه هم بیا شریک کړي چې د افغان خزو د تعلیم او کار لپاره جوړ شوی. افغان فعالانو او جنو د ټول یا هیڅ په شعارونو سره په دې ورستیو کې هغه کمپاینونو ته زور ورکړي چې هدف یې د هلکانو تر څنګ د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پرانستل دي. شاوخوا 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي، او په دې وروستیو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په دې سربېره یې په تر ټولو وروستي محدودوونکي اقدام کې د هغو لسګونو زره ښځو د کار مخام ونیوله چې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې کار کاوه. د نجونو د پوهنتونونو د تړلو او د ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو په چارواکو کلکې نیوکې وشوې. د کار د مخنیوي په غبرګون لسګونه بشرپال او مرستندویه مؤسسو په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول. د نجونو پر مخ د پوهنتونو د تړلو په غبرګون هم د پوهنتونونو لسګونه استادانو استعفاوي ورکړې، او سلګونه نارینه محصلینو د طالبانو د پرېکړې په غبرګون درسونه پرېښودل او له پوهنتونونو ووتل. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ښځې بیرته کارو ته ستنې شي. همدا خبرې یکشنبه د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره یو وار بیا مطرح کړي، او له هغې غوښتي چې د ملګرو ملتونو پیغام خپلو مشرانو ته ورسوي. د ارګ په ټویټر په یو بیان کې د پوتزل او حنفي د لیدنې په اړه جزئیات خبر شوي. د حنفي په حواله ویل شوي چې دوی هڅه کوي نړیوالو مؤسسو ته د لا غوره کار او فعالیت شرایط رامنځته کړي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې چې د طالبانو د وروستیو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې د لوږو کسانو شمیر په بېساري کچه په زیاتېدو دی، ځکه اکثرو مرسته رسوونکو بنسټونو خپل فعالیتونه ځنډولي.
د خبرونې د برخې ته بیا هم شرق لست. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو خبرونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
انټرسپټ خبرونې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو پریکړو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړلو پریکړه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستۍ قهرجنه پریکړه ده، او داسې اقدام دی چې افغان ټولنه بیرته د 1990 لسیزې د لیکوال په وینا تورې دورې ته بیایي. د لیکوال په باور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانانو د کړاوونو د کمولو لپاره یو کار په اسانۍ سره کېدای سي، او هغه دا چې افغان کډوالو ته په امریکا کې ځای ورکړل سي. په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې اوسنۍ ناخوښه وضعیت د وړاندوینې وړ و، ځکه د لیکوال په باور طالبان په خپلو کې اختلافات سره لري. په ځانګړې توګه د مقالې په وینا د هغو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات سته چې د جګړې کلونه په بهر کې تیر کړي، او د هغو چې په هیواد کې دننه د سختریځي جګړه تو د ساتلې و. وروسته لولو په داسې حال کې چې طالبانو واک ته لرسېدو سره سم د دوی د لمړنۍ واکمنۍ پر تله د تغیر نښې ښودلې وې، اوس دا څرګنده سوه چې د دوی مشري د افراطیانو په واک کې ده چې د خپلې مفکورې لپاره د افغانانو ښېګړه او د نړیوالې ټولنې ښه نیت قرباني کولو ته چمتو دي. په مقاله کې یادونه سوي چې تیره اونۍ د امریکا کانګرس د افغانانو اړوند د قانون په تصویبولو کې پاتې راغی. دا یو داسې اقدام دی چې د کابل له سقوط وروسته به په لسګونو زر هغه افغانان چې امریکا ته پناه وړي د دایمي قانوني استوګنې لپاره لاره هواره کړې وای. وروسته لولو دا قانون نه یوازې د هغو افغانانو لپاره مهم دی چې له افغان جمهوري دولت سره کار کاوه، یا یې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی و او د طالبانو له بیرې امریکا ته پناه وړي، بلکې د هغو لپاره هم چې په افغانستان کې بند پاته دي او امنیت یې له خطر سره مخامخ دی. کاناډایي ګلوبل نیوز ورځپاڼې لیکلي د یک شنبه په سهار د کابل په پوځي هوایي ډګر کې وی پوستې ته چیرمه یو بمی چاودنه وسوه چې ګڼ کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته، خو طالبانو د مړو او ټپیانو مشخص شمیر نه دی ویلي. په دې مقاله کې راغلي چې دا په افغانستان کې د 2023 کال لومړۍ خونړۍ چاودنه ده. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په مقاله کې یادونه سوې چې داعش ډلې وروسته له هغه په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ترلاسه کړ. په پای کې یادونه سوې چې په کابل کې پوځي هوایي ډګر له ملکي هوایي ډګر څخه شاوخوا 200 متره لیرې دی، او د کورنۍ چار وزارت ته نږدې دی. هغه ځای چې په تیر اکتوبر میاشت کې په یوه ځانمرګي برید کې 4 کسان پکښې ووژل شول.
دا ازادي رادیو ده. په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات سوي، خو د بازار نشټوالي باغلرون کې لستون سره مخامخ کړي دي. دغه بڼوال پر اړوندو چارواکو ژغ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. دا هم راپور
د تخار ولایت د کوکچی سین پورې غاړې ولسوالو یو شمیر بڼوالان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې لاتو کالو رئیس د لیمو بڼوالۍ ته مخه کړې ازادۍ راډیو ته وویل:
کسایی که جا زحمت میکشه حاصل خوب برداشت میکنه، ولی د بازار فروش
موږ د لیمو در وزنې په برخه کې ډیر زحمت ګاللی دی، ځکه د لیمو بڼوالۍ ساده کار نه دی. سکل حاصلات ښه دي خو بازار نه لري. موږ یو من لیمو په 350 افغانۍ پلورو چې دا پرې خپل کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ینګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي احمد چې له لس کالو راهیسې د خپل د روزګار څرخ د لیمو حاصلاتو له لارې چلوي وایي:
سال خوب است، لیمو بسیار حاصل خیز است، حاصل زیاد گرفته، اما
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي، خو د بازار نشتوالی بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي. له موږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زموږ لګښت نه پوره کوي.
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي، ترڅو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او تر څنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګلرحمن ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا در حدود 80 درخ لیمو، البته یا لیمو شیرین هست.
زه د لیمو اتیا ونې لرم. دلته هم ترو لیمو او هم خواږه لیمو موجود دي. تیر کال د لیمو بازار ډیر ښه و. یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلود، خو سږ کال یې په 300 افغانۍ نه اخلي. دولت باید زموږ محصولاتو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو د لیمو بڼوالۍ په هیواد کې وده وکړي.
د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله احدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي دي.
وای مردم یک شکایت خود دارن، در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کاروندګرو شکایت پر ځای دی. یقینا سږ کال د میوه مارکیټ پیکا دی او خوند نه لري. موږ خپل هڅې پیل کړي او په راتلونکي کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کاروندګرو ستونزې هواري شي.
د بڼوالو د خبرو له مخې د لیمو یوه ونه له اوه منو نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسي، او دوی سږ کال اوه کیلو لیمو په 350 افغانۍ پلوري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وړاندې کوم. دغه کوم بندیز چې د غیر دولتي مؤسساتو په ښځینه کارکوونکو باندې طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی، د پریکړې د ټولنې په ډیرو برخو باندې او په تیره بیا د ښځو په ژوند باندې ناوړې اغیزې کړې دي. دا ځکه چې ډیری دغه ښځې چې په غیر دولتي مؤسساتو کې کار کوي، دوی د کور سرپرست دي او تعلیم یې کړی، زده کړې کړي دي په مؤسساتو کې کار کوي، او تر څو خپل د کور اړتیاوې برابرې کړي. تاسو پوهیږئ چې ورځ تر بلې په ټولنه کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي. په دولتي ادارو کې دنده نشته د ښځو دپاره، حتی د نارینهو دپاره نشته. بیا په تیره بیا د ښځینهو دپاره خو بالکل نشته. دغه غیر دولتي مؤسسات یوازیني نهادونه دي چې کولی شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. ډیری مؤسساتو خپل کارونه تعلیق کړي، ډیری پروژې ورسره وځنډېدلې. هغه اقتصادي پروژې چې خلکو ته د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې، د خلکو د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز درلودلی شوی.
زما نوم رحمت الله ده، د غزنی اوسیدونکی یم. واقعا هم چې د زمي سړې شپو ورځو کې کچرته په افغانانو باندې نړیوال دغه د مرستو لړۍ ودروي، موږ بلې لوی ناورین سره مخ شو، ځکه چې یو ځای ساړه دي، بل ځای د بیکاری کچه اوشته رسېدلې ده، د خلکو اقتصاد منفي صفر ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حسن خان ده، کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی یم. د اسلامي امارت هغه دوه پریکړې چې په اوس وخت کې بدبختانه وکړلې، یو چې د انجونو تعلیم اوس بند کړی دی، او یو هغه موسساتو سره چې انجونو کار کوو دلته فعالیتونه کول هغه بند کړي دي، چې انجونې به دغه موسساتو سره کار نه شي کولی. نو د دغه موسساتو لاسه ډیری انجونې وي، ډیری د کور مالکانې وي، ډیری خلکو چې همدغه د موسساتو نه خپل عواید لاسته راوړل، کورنۍ روز مره ژوند یې پې روان و. نو اوس پاغه منی دغه کار باندې اعلان شوی دی. اوس په اخیرو کې موږ داسې خبرونه اورو چې دغه موسسه چې دلته غنجونو هغه خلکو چې ورسره کار کول ته بندیز اعلان کړی دی، نو هغه اوس داسې خبرونه اورو چې پاکستان ته خپل دفترونه لیږي. نو که چیرته دا پاکستان ته خپل دفترونه یوسي، د دې سره زیات په زرهاو په لکاو افغانانو چې دې سره کار کوو خپل کورنۍ ګټه وټه لاسته راوړله، نو هغه ورسره بې روزګاره کیږي او مشکلات نورم ډیریږي.